ګرمینه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د امان الله امرسي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي، اورې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. افغان حکومت وایي چې په تېرو دولسو کلونو کې شاوخوا 15.5 میلیونه افغان کډوال هیواد ته بیرته ستنه شوي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له جمیلې ظریف اورو.
سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له 300 وروسته پای ته ورسیده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په راولپنډۍ کې تیره شپه د یوې انتحاري حملې له امله 4 کسان وژل شوي دي. سمپوره خبرونه. په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له 300 وروسته پای ته ورسیده. د ننګرهار دی والی وایند احمد زی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه نن سهار شپږ بجې هغه مهال پیل شو چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې انتحاري حمله او بیا 214 وشوې. عبدالزی وایي چې په دې جګړه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته په یو پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت منلی ویلي دي چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو ځواکونو لسګونه اکمالاتي موټرې ویجاړ کړي دي. امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ناتو یو لړپړی پوځي قمندان وایي که افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي، ناتو به د روان پسرلي په پیل کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. ناتو ویلي د کابل او واشنگټن ترمنځ له امنیتي تړون پرته به ونشي کړای چې له افغان حکومت سره خپل تړون چې له مخې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د نورو غړیو د ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی مشخص کېږي نهایي کړي. په اروپا کې د ناتو ځواکونو لوړپوړی قمندان د امریکایي ځواکونو د امریکایي هوایي ځواکونو جنرال فلیپ بریډلو په برلین کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د وروستیو محارب ځواکونو د ایستلو لپاره به د روان پسرلي په پیل کې پلان جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې که له 2014 میلادي کال وروسته د روزنې لپاره لږ شمېر ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېږي او که د سفر انتخاب یعنې ټول ځواکونه ایستل کېږي باید د دې لپاره پلان ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکارۍ تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ظاهر تنین د شورا غړیو ته په دې اړه چې کله به دغه تړون لاسلیک شي زیات څه ونه ویل، خو د امنیت شورا اکثر غړیو یو ځل بیا دغه تړون په زر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي دوه اړخیز تړون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ماموریت د دوام لپاره یو شرط دی. افغان ولسمشر ویلی تر هغو پورې به د تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي. او نن د دسمبر 13مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې منزل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د اسایل مخې سره لدی چې په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې 15.9 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي. تر اوسه څه باندې 2.9 میلیونه په ګاونډیو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اوسي. په افغانستان کې نامنی د کار او سرپناه نشتوالی هغه عمده عوامل دي چې له امله یې اکثر افغانان بیرته خپل هیواد ته تګ ته زړه نه ښه کوي. دا هم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان پر راولپنډۍ کې تیره شپه د یوې انتحاري حملې له امله 4 کسان وژل شوي دي. په دې حمله کې چې د شیعهګانو یو جماعت ته نږدې شوي ده 13 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې ځانوژونکی پر موټر سایکل سپور و او غوښتلې چې پر جماعت برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې 14 وکړه. روسیه اوکراین ته د 15 میلیارد ډالر پور ورکولو ژمنه وکړه او هم یې وویل چې پر دې هیواد به په ټیټه بیه ګاز پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ولسمشر ویکتوریا نوکویچ د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې دوام لري. دوی د مسکو پر ځای له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو غوښتنه کوي. د اوکراین او روسیې ترمنځ دغه موافقه پرون په مسکو کې د اوکراین د ولسمشر ویکتوریا نوکویچ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له خبرو وروسته اعلان شوه.
Правительство Российской Федерации приняло решение.
Да, Россия حکومت پریکړه کړی چې د خپل ذخیره او برخه د ټولنیزو خدماتو د صندوق تر 15 میلیارډ ډالر پورې د اوکرانیانو پر امنیتی چارو پانګونه وکړي.
15 میلیارډ ډالر سشه.
پوتین د غرض وویل روسیا به اوکراین ته ګاز هم په ټیټه بیه ورکړي. اوکراین د خپل اقتصاد د ثبات لپاره 10 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په عین حال کې اروپا پلوی مظاهره چیانو د کیف خپل خپلواکۍ په چوکې پرون هم اعتراضونو ته دوام ورکړ او یانو کوي چې تورن کړ چې هیواد به د روسیې په مشرۍ ګمرکي اتحاد کې داخل کړي. خو پوتین وویل چې پر دغې مسلې دواړو مشرانو خبرې ونه کړې. یو بریتانوی ډاکټر چې په خپل خوخې سباندې یو کال په سوریه کې په روغتون کې کار کاوه او بندي شوی او په زندان کې مړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی د ولسمشر بشار الاسد رژیم د هغه په قتل کې په لاس لرلو تورن کړ. 23 کلن عباس خان چې د هډوکو جراح په لندن کې اوسېد تیر کال د سوریې شمالي ښار حلب ته تللی و چې د ملکیانو درملنه وکړي. نوموړی وروسته د سوریې حکومت ونیو. د خان کورنۍ وایي د سوریې چارواکو ورته ویلي و چې هغه به د اونۍ په پای کې خوشي شي، خو د تیرې دوشنبه په ورځ ورته د غدمړینې خبر ورکړ. دوی ویلي د غدمړینې د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري. امنیسټي انټرنیشنل وویل دا د سوریې په زندانونو کې د مرګ د ناوړه پیښو یوه بله بېلګه ده او د برېټانیا له حکومت غواړي چې د خان مړینه وغندي. او روسي خبر همدا چې سربیا له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو په اړه د جنوري د میاشتې خبرو ته چمتو والی وښود. د اروپایي اتحادیې د پراختیا د چارو کمیشنر سټیفن فیولی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې اروپایي وزیرانو دا منلی چې په سربیا کې د اصلاحاتو او د وضعیت ښه کېدو هڅه کېږي. فیولی وویل له دې هیواد سره خبرې به د جنوري په 1 پیل شي. دا پریکړه د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په غونډه کې وکړه. د اروپایي اتحادیې مشرانو سربیا ته له کاسوو سره د اړیکو د ښه کېدو په تر د امتیاز ورکولو په ترڅ کې په تیره جون میاشت کې اعلان کړ چې د سربیا له چارواکو سره د حکومتونو ترمنځ لومړنی کانفرنس به په جنوري میاشت کې جوړ شي. د اروپایي اتحادیې یو زیات شمېر غړیو غوښتل چې دغه خبرې په دسمبر میاشت کې وشي، خو جرمني له دې کار سره مخالفت کړی و. د خبرونو پای
لا جميلي شریف مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ووریدل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي واشنگتن او کابل به امنیتی تړون په خپل وخت لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ځوانانو یو ټولنه د هیواد په ځینې سیمو کې د حزب التحریر ګوند د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. افغان حکومت وایي په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 5.1 میلیونه افغان مهاجر هیواد ته ستانه شوي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم وایي چې د نفتي موادو ټولنه د وزیرانو شورا هغه پریکړه غیر عادلانه ګڼي چې د غزنفر ګروپ شرکت تصفیه خانو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي
راغلو
له افغانستان سره د افغانستان له امریکا سره د افغانستان د امنیت تړون پر مسالې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم خبرې وشوې. د افغانستان سفیر ویل دغه تړون به په خپل وخت لاسلیک شي، خو دقیق وخت یې ونه خود. د امنیت شورا نور غړي یو ځل بیا د دې تړون پر شر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي د ډاډ دی چې هغه امنیتی تړون به په خپل وخت لاسلیک شي چې له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د روزنې او تروریزم سره د مبارزې ماموریت مخ ته وړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال تر پای ته رسیدو د مخې د امنیتی دوه اړخیز تړون د لاسلیک غوښتنه کړې. د ناتو ماموریت راتلونکي کال په افغانستان کې پای ته رسیږي او ټول نړیوال محارب ځواکونه باید له دې هیواد ووزي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر روزمیری د کارلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د دغه تړون ژر لاسلیک کېدل به افغانانو ته دا پیغام ورکړي چې د راتلونکي په اړه د دوی اندېښنو ته پاملرنه شوې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین پرون د امنیت شورا ته یوازې دومره وویل چې دا اداره دی چې دغه تړون به په خپل وخت لاسلیک شي او په دې اړه کومه ژمنه ونه کړه. سره د دې چې مشورې لوی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون ملاتړ وکړ، خو افغان ولسمشر حامد کرزی تر اوسه له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. کرزی ویلي چې کېدای شي له انتخاباتو وروسته د ځای ناستی دغه تړون لاسلیک کړي او د هغه د لاسلیک لپاره هم لکه له طالبانو سره د سولې د خبرو د عملي پیلېدو په څیر ځینې شرایط وړاندې کړي دي. کرزی در روان کال د حمل د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ځکه کاندید نه دی چې دوه دورې د جمهور رئیس په توګه غوره شوی او د دریم ځل لپاره نشي کولی چې بیا ځان دې څوکۍ ته کاندید کړي. په ملګرو ملتونو کې د برېتانیا مرستیال سفیر پیټر ویلسن وویل په دې تړون کې باید نور ځنډ رانشي او ژر تر ژره لاسلیک شي. دا هغه څه دي چې مخکې د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم روانه اونۍ افغانستان ته په سفر کې پرې ټینګار کړی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې ډیر مسایل په دغه امنیتي تړون پورې تړلې دي. که دغه تړون لاسلیک نشي افغانستان به په کال کې تر 15 میلیارد ډالر مرسته له لاسه ورکړي. د دې هیواد کمزورې اقتصاد به عملاً سقوط وکړي او دا به ورته ګران شي چې د 3500 پولیسو او عسکرو تنخواوې ورکړي. په افغانستان کې 2014 کال وروسته ماموریت په چوکاټ کې به شاوخوا 8000 امریکایي او 6000 د ناتو د نورو متحدینو عسکر په دې هیواد کې پاتې شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او په افغانستان کې د ځوانانو یو ټولنه د هیواد په ځینو سیمو کې د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې د حزب التحریر ګوند پر طالبانو سربیره د اوسني نظام پر خلاف د او په ټولنیزو برخو او په هنتونونو کې فعالیت لري. ملخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا تورونه په اکاډمیکو ساحو کې بے اساسه بولي او له امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې تر څو د هیواد په نورو سیمو کې د ګوند مخه ونیسي. مرزی احمد زئی او نور جزئیات.
د افغانستان د ځوانانو یوې ټولنې په هیواد کې د حزب تحریر د ډلې د فعالیت په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ چې مخه وننیسي ښایي د وسلوالو طالبانو په شان اوسني نظام ته په یو لوی ګواښ واوړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو ټولنه وایي چې دا ډله د هیواد په ځینو پوهنتونونو او فرهنګي کډیو کې فعالیت لري. د دې ټولنې مشر محمد سنگر امیرزاده د سې شمې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
او خصوصي او حکومتي پونتونونو کې معمولا یو نوم سره تاسو نوې آشنا کېږي ساغه د حزب التحریر په نوم یو جریان د سم دا ک دقیق ور باندې کارونه سي تاسو به وګورئ سي ورس به دا دومره به یو ستونزې مکملت ته جوړ کې سي بیا د طالبان نه هم به خطرناک شو دا په دې باندې ډیر فکر وکي.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه چې اوس مهال تر ډیره د حزب التحریر ډله په کابل، بدخشان، نورستان او کونړ ولایتونو کې فعالیت لري. دا ډله په افغانستان کې انتخابات، اساسي قانون، له نړیوالو سره اړیکې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر خلاف ده. حزب التحریر یو نړیواله شبکه ده چې ظاهرا خپل اهداف په نړۍ کې د یو اسلامي خلافت ټینګول خي. د ملي امنیت عمومي ریاست یې سرچینې هم تایید کړه چې دا شبکه په افغانستان کې پټ فعالیتونه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د دې شبکې فعالیتونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځو کې ډیر لیدل شوي دي. سرچینې چې د نوم له خپرېدو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل دا شبکه غیر وسلول فعالیت کوي او هڅه کوي چې په فرهنګي، تعلیمي او تحصیلي کړي کې کسان ځانونو ته جذب کړي. دا چې ولې د دې شبکې کسان نیول کیږي سرچینې وویل د ملي امنیت مسؤلین د دوی کار تر څارنې لاندې لري، خو چې کله هم د حکومت له رهبرۍ څخه لارښوونه ترلاسه کړي فرضت به اقدامات وشي. بلخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا خبره ردوي چې ګڼې د شبکې د هیواد په پوهنتونونو کې نفوذ کړی دی. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
ځینې کسان چې غواړي په پوهنتونونو کې یعنی د ځینې مسایلو په هکړه یعنی شعارونه ولري، موضوعات ولري او کارونه وکړي. اصلا د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسې څه دولتي او خصوصي دي دغه دلته یعنی ځای نشته پکې، یعنی موږ ورته اجازه نه ورکو چې دغه مسایل مطرح شي.
د راپور نو له مخې حزب التحریر یو نړیواله شبکه ده چې په 1950 میلادي کال کې په فلسطین کې رامنځته شوه. ویل کېږي چې دا ډله د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو او حتی ځینو غیر اسلامي هیوادونو کې هم فعالیت لري. دا ډله که څه هم خپل وسلوال مخالفت نه کوي، خو په افغانستان کې د دولت او نړیوالې ټولنې پر ضد د وسلوال مخالفت ملاتړ کوي. له همدې امله ځینې کتونکي د دې ډلې شتون د هیواد ملي امنیت ته یو لوی ګواښ بولي.
د مرزی احمد زئی په ریپورت کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ځوانانو یو ټولنه د هیواد په ځینې سیمو کې د حزب التحریر ګوند فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. افغان حکومت وی چې په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 15.1 میلیونه افغان مهاجر هیواد ته راستنه شوي دي. چارواکي وی اوس هم د نړۍ په درې اویا هیوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغان مهاجر ژوند کوي چې ډیری په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو له څانګې سره د مهاجرانو د بیرته راستنولو او مېشت کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغانان تر بل هر ملت ډیر مهاجر لري چې د ملګرو ملتونو د وروستۍ احصایې له مخې د نړۍ په هرو څلورو مهاجرو کې یو افغان دی. افغان چارواکي وایي چې په هرو 15 افغانانو کې یو مهاجر دی او په هرو 100 افغانانو کې 15 راستنه شوي کډوال جوړوي. ایران او پاکستان د تر ټولو ډیرو افغانانو کډوالو قربان دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دقیقاً له 1381 کال نه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو تر اوسه 15.1 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له پولو سره په نږدې ولایتونو کې میشت شوي. هغه کډوال چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ډیری یې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې میشت دي او همدارنګه هغه کډوال چې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راستانه شوي ډیر یې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د نړۍ په درې اویا هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې د هغې له جملې څخه 1.1 میلیونه افغانان په پاکستان کې څه کم 1 میلیونه په ایران کې رجستر شوي دي. خو په یادو شویو ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 1 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. افغان چارواکي وایي له 1401 کال راهیسې تر 1406 کال پورې افغانان په کتلوي ډول هیواد ته راستانه شول، خو له هغه وروسته یې لړۍ سسته شوه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنه شویو مهاجرو ډیره برخه خپلو سیمو ته نه دي تللي، په ښارونو کې دېره شوي دي او ځینې یې د بې ځایه شویو خلکو په نوم شپې ورځې تېروي. چارواکي وایي د راستنه شویو کډوالو 40% کې په خپلو ځایونو او 80% کې په لویو ښارونو کې میشت شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو اصلي مینو ته نه دي ستنې شوي ډیری یې په کابل، هلمند، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او کندوز ښارونو کې میشت شوي دي. دوی وایي چې یاد کسان د نامنیو، بیکارۍ او وچکالۍ له امله خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. ویل کېږي چې اوس مهال په کابل ښار کې په 14 صنایعو کې 15,000 بې ځایه شوي کورنۍ هم اوسیږي. په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی جرأت وایي
اوس ډیر بې ځایه شوي موږ په کابل کې لرو، خو د هلمند په ولایت کې هم د پام وړ بې ځایه شوي لرو. دوه کاله وړاندې نږدې 26,000 کورنۍ په هلمند کې کورني بې ځایه شوي کډوال وو چې له ګاونډیو ولایتونو بادغیس، هرات، غور، دایکنډي، تخار او حتی له بدخشان څخه هم کډوال هلته تللي وو چې عوامل یې وچکالي، بیکاري او په سیمو کې ناامني دي. اوسمهال په کابل ښار کې نږدې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لرو چې په 14 صنایعو کې او 40 ځایونو کې ژوند کوي چې یادې کورنۍ په خیمو او حتی په کنډوالو کې ژوند کوي.
یو این ایس سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې په نړۍ کې اوس 15 میلیونه خلک کډوال دي چې له هرو څلورو څخه یو تن افغان دی. د دې ادارې ویا نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې زیات افغانان هجرت وکړي.
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی
د اروپا، آسیا او امریکا په اویا هیوادونو کې افغانان موجود دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده. ځینې زیات قبول شوي، ځینې د قبلېدو په حال کې دي، ځینې رد شوي هم دي. دا به ستونزمنه خبره وي چې دقیق ارقام یې تاسو ته په ډاګه کړو. په 10,000 خلک په جرمني کې دي، په 10,000 په انګلستان او همداسې په نیوزیلند او نورو ډیرو هیوادونو کې.
د راپورونو له مخې هیواد ته لستانه شوي افغان کډوالو څخه 1 شمېر یې بیرته هغو هیوادونو ته ستانه شوي چې ورڅخه راغلي وو. یو این ایس سی آر او افغان حکومت هم دغه خبره مني او وایي چې په دې اړه دقیق ارقام په لاس کې نه لري. نادر فرهاد د دې کډوالو د بیرته ستنېدو عوامل داسې په ګوته کوي.
دا منو چې یو شمېر هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي وو بیرته هجرت کړی او پاکستان ته تللي دي. په افغانستان کې دننه د امکاناتو او سرپناه نشتوالی، صحي اوبو ته کم لاسرسی، بیکاري، په ځینو سیمو کې ناامني، دا هغه عوامل دي چې یو شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي او بیرته نه راستنېږي.
د افغانستان حکومت وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري سره په ګډه یې د کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولې ده. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لانجې او د سولې د پروسې په اړه مقالې خپرې کړې چې ځینې مهمې برخې له نسیم شفق اورو.
د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون او د سولې د مسلې په اړه مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون باید ژر لاسلیک شي. د ورځپاڼې لیکلي چې په دې حق له د امریکا په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی او په دې اړه چې دا سند باید ژر لاسلیک شي له ولسمشر کرزي سره به خبرې دوام وکړي. ویسا د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار خبره هم را اخیستې چې وایي افغان حکومت باید د امنیتي او دفاعي سند په برخه کې له مقابل لوري سره بحثونه وکړي ترڅو دغه تړون د افغانستان په ګټه تمام شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د روسي چارواکو هغه سرګندونې را اخیستې چې وایي ولسمشر کرزی مو د دې تړون لاسلیک کولو ته نه دی هڅولی. د ورځپاڼې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې د نوموړي هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې افغانستان ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او دا یې حق دی چې د دې سند په اړه په خپله پریکړه وکړي. سرنوشت په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو ملا برادر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره استازي ټاکلی. د ورسپانې د طالبانو د کوټې شورا په حواله ویلي چې ملا برادر ته اجازه ورکړی شوې چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره خبرې وکړي او د طالبانو مشر په دې برخه کې هغه ته ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورسپانې هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د یو مطلب ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د ګډې غونډې په اړه هم مطلب خپور کړی. د ورسپانې لیکلي چې د دواړو هیوادونو پارلماني پلاوو په خپلې یو لسمه ګډې غونډې کې د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره پر سیاسي، امنیتي او د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. هیواد لیکلي چې د افغانستان او پاکستان پارلماني پلاوو په دواړو هیوادونو او سیمه کې امنیت مهم بللی او ټینګار کړی چې په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو عوامل باید پیدا او د حل لپاره حکومتونه جدي اقدام وکړي. دنیا غیر دولتي ورسپانې د مشرانو جرګې هغه سرګندونې راخیستي چې وایي د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر کرزي د دریز ننګه کوي. د دې ورسپانې په لیکنه د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه باید پر جمهور رئیس کرزي فشار را نوړل شي او په دې برخه کې دای خپل خوښې ته پریښودل شي. دنیا لیکلي چې افغان سناتوران تر ډیره په دې باور دي چې باید ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه فکر کولو ته پریښودل شي ترڅو داسې پریکړه وکړي چې د افغانستان ټولې ګټې پکې خوندي وي.
د افغانستان د نفتی موادو ټولنه د وزیرانو شورا هغه پریکړه غیر عادلانه ګڼي چې د غزنفر ګروپ شرکت تصفیه خانو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. د دې ټولنې غړو د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا پریکړه د افغانستان د اقتصاد په زیان او د هیواد د نفتی سکتور ته یو لویه ضربه ده. د غزنفر شرکت د تیلو د تصفیه فعالیتونه پر دوی د یو لړ لګول شو تورونو له امله څلور میاشتې وړاندې درول شوي وو. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د نفتی موادو د واردېدو ټولنه وایي چې غزنفر ګروپ ته د تیلو د تصفیه بیا اجازه ورکول د هیواد په زیان دي او دوی د نفتی سکتور راتلونکي ته اندېښمن کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د سه شمې په ورځ په دې اړه د وزیرانو شورا پر پریکړې انتخاب وکړ او هغه د ملي ګټو او پانګونې په ضد یو عمل وباله. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل اشرف حافظي چې د نفتی موادو د اتحادیې په استازیتوب خبرې کولې، حکومت تورن کړ چې له اقتصادي مافیا څخه ملاتړ کوي.
شورای وزیران افغانستان
با وزیران شورا لمړی باید دا معلومه کړی وای چې آیا د دوی تصفیه خانه یې ورشتینه تصفیه خانه ته ورته ده او کنه. دا یو پلان سوی جنایت دی. افغانستان په کال کې 15 لک ټنه پټرول ته اړتیا لري. د دې د تصفیه مسولیت یو شخص ته ورکول سوی دا د اقتصاد بازار خلاف دی. سوداګرو چې په ټول هیواد کې د 3500 میلیون ډالر په ارزښت ذخیره جوړ کړي له جدي مات سره مخ شوی.
جدی د چار شولان
د غزنفر گروپ شرکت د نفتو د تصفیه کارونو څلور میاشتې وړاندې پر دې شرکت د زینو لګیدل تورون لامل د حکومت لخوا ودرول سول، خو د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشه په ورځ د شرکت د بیا فعالیت اجازه ورکړه. د غزنفر گروپ مسولینو هماغه وخت د خلکو اعتراضونه د ځان پاره یو توتیا وبلله او زیاته کړه چې له دې سره د پانګونې په برخه کې سوداګر زړه نازل کیږي. خو د افغانستان د نفتي موادو د واردېدو ټولنه وایي چې د وزیرانو شورا ورستی پریکړه غیر عادلانه ده. د جمهوری ریاست د چارو ادارې ویان رفیع فردوس په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د غزنفر گروپ د مسولینو په پیدا کېدو او نظر اخستو کې افاته راغلو. د ژمي پر رسېدو د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بیې لوړې سوي او د کارپوهانو په باور په دې سکتور کې د مافیایي کړیو لاسوهنه د دې سبب سوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه هم اورئ. د کار د نړیوال سازمان یو سروې ښیي چې د افغانستان دننه ټوله بې ځای شوي کورنۍ او له بهر راستنه شوي کډوال یو ډول کاري مصروفیت لري، خو د ژوند له اسانتیاو بې برخې دي. دا سروې چې د بې ځای شوو او راستنه شوو کورنیو د ژوند په اړه شوې څرګندوي چې د افغانستان دننه کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه بیا وایي چې کډوال له بېکارۍ څخه رنځ وړي او دوی د سروې له دې برخې سره موافق نه دي چې ټول کډوال کاري مصروفیت لري. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم د کار د نړیوال سازمان په سروې کې بیکاری د افغانستان یو جدي ستونزه بلل شوې، خو پکې ویل شوې چې ټول کورنۍ او له بهر راستنه شوي کډوال یو ډول کاري مصروفیت لري. د کار د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مشر هایدی کی کاګوهاشي وایي بې ځای شوي کورنۍ د کاري مصروفیتونو د درلودو تر څنګ د ژوند له مهمو اسانتیاو بې برخې دي او جدي مرستو ته اړتیا لري. کګوهاشي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا سروې د دې لپاره کړې تر څو د بې ځای شوو او راستنو شوو کورنیو اساسي ستونزې او اړتیاوې معلومې کړي. تقریبا هرې کورنۍ ځان ته یو ډول دنده پیدا کړې. ډیره مشکله ده چې داسې کورنۍ پیدا کړئ چې له راستنېدو او بې ځایه کېدو وروسته یې دنده نه وي پیدا کړې. ځینې کورنۍ کم عاید لري، ځینې د ډاکټرانو په سطحه کار کوي. موږ د راستنو شویو کورنیو ژوند په یوه کلمه کې نشو خلاصه کولای. دوی مختلف ژوند لري او ډول ډول مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو د ژوند او کاري مصروفیتونو په اړه دغه سروې د کار د نړیوال سازمان په وسیله او د یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو وزارت په لارښوونه تر سره شوې ده. دا مهال په افغانستان کې بې ځای شوي کورنۍ او راستان شوي کډوال په اته سلويختو سیمو کې ژوند کوي، چې په دې سروې کې د 22 سیمو له بې ځای شوو او راستان شوو کسانو سره خبرې شوې. دا سروې د 2012 کال د اگست او نومبر میاشتو ترمنځ شوې او نتیجې د دې څخه باندې یو کال وروسته خبره شوه. سروې ښیي چې بې ځای شوي او راستنې شوي کورنۍ په میاشتنی ډول 10,000 افغانۍ عاید لري او دا د هغو مرستو څلور چنده ده چې هر میاشت د بیلابیلو ادارو لخوا له دې کورنۍ سره کیږي. د سروې په پای کې سپارښتنه شوې چې اړوندې ادارې باید بې ځای شوو او راستنو شوو کورنیو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، کاري مهارتونه یې لوړ کړي او مالی مرستې ورسره وکړي. خو د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو د سراسري ټولنې مشر محمد لیاقت عادل ازادي راډیو ته وویل چې اکثره کډوال له بیکاری څخه رانځوړي. عادل وایي دای د سروې له هغې برخې سره موافق نه دی چې وایي ټول بې ځای شوي او راستنې شوي کورنۍ یو ډول کاري مصروفیت لري.
مصروفیتونه په څو قسمه دي. هغه ته مونږ مصروفیت نشو ویلی چې هغه په ټوله ورځ کې د 50 افغانیو په بدل کې کار کوي. زه دا نشم منلی چې په هیواد کې به ټول مهاجرین د سناسه کار لرونکي وي. دومره راستنېدونکي مهاجر شته چې حتی هغوی د خوراک او څښاک لپاره، د ماشومانو د تعلیم لپاره، د صحت لپاره هیڅ نه لري.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تیرو لاسو کلونو کې نږدې 6 میلیونه کډوال هیواد ته راستانه شوي او سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه د بیلابیلو ستونزو له امله بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د راستنېدونکو چارو رئیس عمر کلیم وایي دوی د خپرې شوې سروې ټولې سپارښتنې په پام کې نیسي او د 2014 کال په ترڅ کې به یې له 14 اړوندو وزارتونو سره مطرح او تعقیب کړي.
دا اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې د کار د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د افغانستان دننه ټولې بې ځای شوي کورنۍ او له بهر راستنه شوي کډوال یو ډول کاري مصروفیت لري، خو د ژوند له اسانتیاو بې برخې دي. ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه لستې مې بچی دی ل جمیله شریف څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
په تورخم کې د افغان امنیت ځواکونو او وسوال مخالفینو ترمنځ جګړه ل درې ساعتونو وروسته پای ته ورسیده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي ل امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاري تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. د ناتو یو لوړ پړی پوځ کمانډن وایي ک افغان ولسمشر ل امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو څخه ډډه وکړي. ناتو به تر روان پسرلی په پیل کې ل افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو پر پلان کار پیل کړي. د پاکستان پر اولپنډی کې تیر شپه د ویزن وژن کې حمله له عملات څلور کسان وشل شوې دي. روسي او اوکراین ته د 15 میلیارډ ډالر پور ورکول شمنه وکړه او هم یو ویل چې پر دې هیواد به پټیټه بیا کاز وپلوري. یو بریتانوي ډاکټر چې په خپل خوخه یې سباندی یو کل په سوریه کې په یو روغتون کې کار کاوه او بندي شوی او په زندان کې مړ شو. او سربیا له اروپایي اتحادیې سره د یو ځکېدو په اړه د جنوري د میاشتې خبرو ته چمتووالی وښود.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنه دوستانو زما فرشتي مرسل سلامونه ومني ولی په دې ورسته کې په خورونو کې کوڅه ډب سپی ډیر شي وي دي
پارکینګ دی موټر دا چار موټر لاندې لاس پینځل سپینه نه وته دي له ځغه پلان ته د ماډیګار سالوري مې بجې شي دې سروي 50 سپی راوځي
چډا بوس په کومې سنځ پیدا کړی
اوس کا مونږ په منډه واخلې سپه نه منډه اخیستلای شو نه تختې دای شي یو کا تختو ام شرمېګو او کاونه تختو خاتمه چی شي
له دې مطلب سره تمثيل جوړم چې موږ شوي آزادۍ رادیو سره وسی کوچرا بوس په یو شمېر خاريان له بیلابېل ستونزو سره مخ کړی دي. څوک د اړلې د چای ماشومان ویرولي او ځینې نور خو بیا د غول غفارینه پوزې ته راغلي. دوی وایي هر ورځ چې له کور نه راوځي په لار او کوڅو کې پلاسګونو سپین ویني چې هر ځای پراته وي لخلو او پوزې نه وبځي ویښتنې تویږي او خزندې پرې راغونډي وي. دا ډول سپی چاپېریال نه پاکوي او د ځینو ناروغیو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه ورو چې په سیمه کې کوچرا بوس په څومره په تکلیف کړي
زردن قیمت کې کلام وسم کې پروت يم کوشان راځي په زمين دي. دوی د سپی تر پاتې نو د کلی خلک سي دي نه پری دي خوري نو دي نه شروالي غم کړای نه بل څه غم کړای دلته یو پوسټه ده پوسټه مړی ورتا شي ډیر کسان خوړل دي غش په خاني تر وړي دي
زمانم عمران دی کوڅه د سپیډ زیات په کوڅو کې دي د غیر خطر مونږ نشو کولای چې خپل ماشومان مثلا د سودا پسې بیرون ته ولېګو دا موږ خطر مونږ ته ډیر زیات تکلیفونه پیدا کړی په تقریبا لسل دانی خو بيخي چپل راځي موږ ګورې شری پورې
زمانم فایمه ده رات کپسا او ناس طبقه چې ده نو وخت مثلا پانتونو نووزی یا ورځ لنډی دي خپل چې په دیلار کې زم کله کله سپیانی چې ډیر ډاری غما اوس کا مونږ په منډه واخلې سپینه منډه اخیستلای شو نه تختې ده شي یا کو تختو ام شرمېګو او کوونه تختو خاتمه چی شي
کومه کې په لاله کې شپې درس یو سپېڅ کله په غپاسې نو ټول سره دې سره غاپی شور کوي نو مونږه کله دین له درس باسي داس بیا به مونږ تاسو ټول خپل هم دې مخنیوي کوت سپین ونه ساتو
خا
غټ غټ خلک کی سده پتی ګوري یا پچی ګوري هغه مجبور کی هغه منډه اخلي نو په دې منډه کې په مخ ته بل وړو کې ماشوم تصادفي راځي تاسو ګوري په دې خار کې سړی ورته ګوري په مینې وینې تربیږي سړک کې پراتی هوټل خوا ته پراتی دینه ډیر زیات مرزونه پیدا کی یتمن
مردار چاہے بچو پسا یا غوا یا چاہے بائرا ہوتا بھائی واچا ہوا ہاں بنور لیوانی سپی راگ لگ بچانگا اس پہ لاڑا ادھر بانی نہ خلاس ہوئی مرشو پاس ماخا مسام خان نوزی نورا خوچاران چا لیوان اس پای چوک پی جانی اس پیان خو دیر گردی پا دی خو درست خال نپیگی چی دا لیوان ایده خو بازی بازی پیگی
محمد زاید وحیدی چی دی کابل پچلستون که وسیگی وای چی دا کچه دا بس پی لغپاری نه دیر پتنگ دی
دی ما دی کور شا تا دی شپی دو بجی دری بجی دازو غپی شروع کلی نی دی سپی یا بل وغا پا دی کچه که گرو گرو اغا کچه که منده وکا پارکین دی موتر رو دا چهار موتر لانده لاسو پینده لس پینده نواتی لی لدرخ پلنتی دا دی مادیگار سالونی می بجی شد دیر سرویخ پندو سپی راو دی کتا آر پا دا گلدان که پراتی ابل از ما تا پا دی کچه که اوز پای مغیتر آقای مالات شپو لده دی ما خطرات زویت من مالت چپ سه تا و نخزی سفای لیوانای دا زمان اولان دی تیر سوی والتا غاٹ اغا وغا جولا و دی پلانکی دی لیوانی سپی و خود رشخان تا رشخان دا جولو
محمد زید وای چې په خلکو په خپل سیمه کې داسې سپیان چې تاوان به رسو نه پرې خودل خو اوس ډیر کسان بې پروا شوي دي
خپل په دغه کلی کې به کار سپای به پیدا سه مانه پرې خوده شخصا مانه پرې خوده سړي ته به مرچل دي حاله کس پای دي واړه ماشومان او خوري تاوان ورکوي چې وای نه ما اجازه دې د زیات ته مردار کوم اجازه مې ده تا کوته و به مې وشته هغه وخت خو سړي او صلاح درلودل ورته و به چې اته نه هلا سپي خو مخفل په دارم زړه و دي دي غر غر کړي مې دي خر کړي مې دي بلار سپي چې خپل وي یعنی دې سپي مخ تر شهر والي نه دي نه ولې شهر والي دې ما غاوري دای وای چې خار ته رنگ ورکوم رنگ ورکوم دې سپي مخ دې ونی چې مرزونه وسره دې ټول دی ونی سپي پیدا وی دی او غریب سړی یو خري هغه ته د استقلال شبه خانیم نشي راوته نسته په افغانستان کې تدې لونی سپي وخت نه دلای
روزو دې چې کوڅه د بوس په څیر ول ورکول پکار دی د وردا ګوسن کې نه ایم وای چې ځینې کسان ډیر په بیرحمه سره وژني چې داسې هم بیا مناسب نه دی
په ډوډۍ کې ستنه ور کوي یا زخمی کوي هغه مړکی گنا انوز محیط جنجال وی یا ګډ وی یا مثلا د یو ځای نه وینا دی یا مثلا نورم محیط چټل وی نو په دې خاطر باندې دا کار باید ونی شي کنه
د علوم اکاډمۍ غړی داوود نازم بیا وای چې کوڅه د سپي مشمان وی ربي چا پیریان نه پکوي او کله کله خو بیا د لویانو د کار مخه هم نیسی
د ماشومان پر رواني حالت باندې تاثیر کوي ویریږي غالبا همدارنګ د روزمره کارونو د پرمختګ مخنیوي هم کوي مثلا یو دکاندار یو غو وخت کور ته ځي په دې لارو کې د موټر ولاندې د سپیان پروتي یو دم کې راوځي دوست وفات شو وایو نو نیمه شپه خبر شو کله چې حالت ورتلونه په لار باندې ده سو موټر ولاړو د دل موټر لبي خڅخه یو لو یا ګالا د سپیان په موږ حمله وکړه موږ درې نفر وو خو الحمدلله خدای پاک تر اخلاص کو لګلګ تیګ واخسته او سپیانم پی ویشتل تر اوسه چې را په یادېږي نو دا واقعا چې خدای پاک کومږي او فضل وکاو یو شایبل چې په دې وخت کې و تیاره ډیره ټیټه راغله لدغه څخه هم د سپیان و ویریدل او فکر وکاو چې دا आवाज دی دوی له خاصه دغه هم موږ سره کومک وکاو او هغه سپیان و ویریدل او بیرته په شاله اړل
په اوسې مو کې سپی ډیر لیدل کېږي چې اوسېدونکي د خوړو پاتې شونی هډوکي او داسې نور شیان چې سپی خوري په لارو کوڅو کې اچوي
مهمان هم تجمع ده کارتینا وکي مې خپل کور ده د موږ په ځای کې سپی نشته موږ ځای ډېر ښه خلک دي څوک سپی نه ساتي او هغه ځای کې چې څوک بدې دار وي او څه بد لري هغه خلک سپی ساتي او ځنه خلک شوقیان دي هغه د شکو نه ساتي خو اوس چې دی خصوصا په د بازارو کې او په د نورو ځای کې ډېر سپی دي د سپی ورکې د وړي هغه د ډوډۍ او د هډوکي او د یو شی بل شی دی ډېرې باندې ما چوي او د سپی خپل ورکېږي ځکه چې ګنګیار چې هلته چوي او سپیو سی رزی او سپیو نور ډیری کې بده هغه کې
بخبرونه کې څو ځله یادونه شوې چې کوڅه ډب سپی دی بلا بلا ناروغي سبب کیږي د داخلي برخلې ډاکټر هدی قلیمی نه ووري چې دوی له سی په لور د مسلې ته څومره اندېښمن دي
کوڅو کې حق نار ګرځي چې هغه ته موږ کوڅه ډب سپی نه وایو د کې شک نشته چې دوی حفظ صحه فوق العاده خراب ده یعنی مختلف حشرات دوی په پوستکي کې دوی په ویښتو کې موجود دي او همدارنګه دا پکې معلومه نه ده چې کوم سپی روغ ده کوم سپی لیونه ده ځینې واقعات موږ تدا سره راځي په شفاخانو کې په شخصي کلینیک نو کړو کې چې سپی داړلې وي ماشومان یا غټان نو بیا پاغه پسې ګرځي چې یاد د سپی لیونه یو کنه ځکه سرنوشت سپی نه دلته بالکل معلوم نه دی همدا وسه ټولې کوڅې او دغه ترې نه ډک دي. په کابل کې هم موږ او تاسو شاهد یو چې په هر ځای کې موجود دي. نو ښه خبره دا ده چې دغه کوڅه ډبې سپي له منځه یوړل شي، ځکه چې یعنې د داړلو یو مهم خطر ده چې کله ماشومان یا غټان داړي نو که چېرته لیونۍ سپی وي خو حتی د ماشوم یا د غټ د لمنځه تللو لپاره یو ښه عامل دی. لیونۍ سپی چې کله سړی وچ شي نو خپله هماغه د لیونتوب عرض علایم پکې پیدا کېږي او بالاخره کوچنی یا غټ چې دی له منځه ځي. د دې نه علاوه د دوی په دې افرازاتو د خولې کې چې څومره میکروبونه دي، هغه چې ټوخی کوي، هغه چې چیغې وهي د سپیان، دې کې شک نشته ده چې همدې محیط او جامې ته انتشار کوي او بالاخره که هغه انسانان تنفس کوي یا نور څاروي وي په کور کې، چې هغه چرګان دي که غوا ده که پسه ده که دا نور دي، دوی تنفس کوي، نو دې کې شک نشته ده چې دا ناروغي هغوی ته هم انتقال کوي.
د کابل خروالی د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفی سیدی سره مو د کوڅه ډبو سپیو د ډیروالي خبره شریکه کړې ده. هغه ویل چې دوی په یوازې د ستونزې نشي حل کولی، د روغتیا او کرنې وزارت د مرستو سره وکړي.
دوه درې نقطې به ارزه کړي خلکو شکایت لوده، هغه ځای نوم نیول چې څلور زره او څوارلس قلاده د غسپی مغوه شوي دي او انتقال کړي دي. خو د موږ دا وظیفه نه ده، شروالي وظیفه د انتقال د لاشو ده. زه امیدوارم چې وزارت زراعت چې دوی مسلکي کسان لري او وزارت صحت چې طب دی وقایوي په نامه د یو ریاست مستقل او ریاست لري، دوی د خپل طریقه سره یو لاره د حل ورته پیدا کړي او انتقال کړي. تنظیف ریاست کوم مسلکي کسان په دغه حق روان نه لري، تشکیل کې کوم ډاکټر نه لرو، کوم وترنر نه لرو. کابل د ولې د تنظیف د ریاست وظیفه نه ده، دو صرف دو وظیفه ده چې د کوڅه بسپو مړي یا لاسونه انتقال کې ویسي مناسب ځای ته وغلته دفن کړي.
د روغتیا وزارت بیا مسؤلیت د کرهنې په وزارت او ښاروالۍ باندې اچوي. د دې وزارت ویان کنشکا ترکستاني وویل
سال گذشته هم و امسال هم به مقدار 52 کیلو
تیر کال او سه کال در روغتیا وزارت 50 کیلوگرم د سپیو د مرگ دوا خاروالی تا ورکره چه کسرده با سپیو تایی واچوی. ماسک، دستکش او دوار دکتران مو هم دوی تا ورولیگل. دکتران مو زکا ورولیگل چه کچیر خدای مکره انسانان مسموم شی چه دوی بیا درمل نوکری. خو کسرده با سپیو تا د دوا پا ورکولو که مسئولیت تردیر حدا ده کرن وزارت او خاروالی پا غاره ده. که هغوی ده کوڅه ډبو سپیو په لمنځوړلو کې اقدام نکوي، دا معنا چې خپل مسؤلیت نه مني. دا مسؤلیت ده هغوی دی.
مسؤلیت متوجه از نه
ده. کرنې وزارت بیا وایي چې ده کوڅه ډبو سپیو ورکول د درې ادارو کار دی، چې هغه د روغتیا وزارت، خاروالی او پخپل د کرنې وزارت دی. دا چې دوی په دې برخه کې څه کړي، د وترنری د ریاست د حیواني ناروغیو د وقایې آمر ډاکټر محمد ابراهیم فروتن وایي
درې ارګانو وظیفه او مسؤلیت دی. یو د ښاروالي محترم کابل، بل د وزارت صحت عامه، او بل وزارت زراعت دی. دا وخت غواړي اول مسؤلیت دا دی چې خانګي سپی ټول واکسینو، او دویم مسؤلیت دا ده چې همدې پروګرام د کنټرول دپاره مونږ یو جراحي کلینیک لرو، دا ټول سپی عقیم کوو. د همدې پروسې له لارې نه مونږ دا سپی کنټرول کوو او له منځه وړو. درېیم مسؤلیت دا دی چې کله چې دا تومه سپی دپاره آمده کیږي، د استریګنین او غوښې سره یو ځای کیږي، هلته زمونږ څلور کسان دي، ښاروالي محترم تر څنګه عملته دي. دا وترنران مسؤلیت لري چې په همدې برخه کې تخنیکي نظریات ورکوي او د همدې پروسې نه نظارت وکړي. دا درې مسؤلیت ډېر غټ مسؤلیت دی او مونږ ترسره کوو انشاءالله. اوس دا پروسه جریان لري، همدا پخش کول د استریګنین او هغه بل میتود چې مونږ وایو لاقم کول دی، هغه په بل کال کې انشاءالله عملي کیږي.
در من دوستانو په خورونو کې د کوڅه ډبو سپیو ډیروالی هغه ستونزه ده چې ګڼ شمېر ښاریانې پتنګ کړي دي. موږ د خلکو ستونزې مسؤولو کسانو ته ورسولې، خو له بده مرغه یوه هم داسې خبر ونه کړه چې د خلکو درد دوا کړي. اوس تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې کله ژمی په سفر ځي له ځان سره ضروري شی نه وړي، بیا خپله له ستونزو سره مخ وي.
در تمه ویل چې لږ زره اگی جوش کا، لږ زره کیک پوخ کا، و چې ډوډۍ واخلا، غتوت مې راوړې واغه کورګو کوم یو تا واخسته
چې نیمې دې راوړې. خو نیمې دې راوړې خو مال چې واده ته زما دې واده کالی را واخسته.
یاره خزی داز لخ مې راتوي دې لاس نه دیونی سم دا سینت دې وغورځم چې بیغم شم درنه.
و اورا را څه اگی چې ولې دې څه پېښو چې نه دی وایې
و اخوره تا اوس پټکو دغه ماشومان ته کمپله، دغه ته جوړ ګرمې جامې، یو ترموز کې چای، دغه شیان واخله چې لار دغه خرابه ده، یا خک ده، بندیږي، شپه راځي ورځي.
او باید هم راخیستی وای. خیر دی اوس دا دوې کمپلي مال مسیانو ته را وړي دي، یو به پر دوی واچوم یو به تاسو ته درکړم. نارې مه وایي سره.
خیر دی خورې، زما جمپر شته، زما جمپر وباسه.
نه نه، ته جمپر مه باسه، دا یو کمپله در واخه، دا پر واچوه، دا یو به زه پر دالمسیانو واچوم.
خیر یې سي خورې، یو خالي ترموز نه لرې؟
نه خالي ترموز څه کوې؟ دا یې چای مې را وړي دي په ترموز کښې، هغه به هم درکړم.
خورې خیر یې سي، بل ځل چې را کړمه د دې خور غوندې به هر شی را سره را واخلم.
بل ځل چې راځو پسرلی بی، نه کمپلې ته جرشه نه جاکټونه.
بس که سړی، خو بیا به دې بل شی په کار وي.
بس ژبه ده چې خدای در کړې، بلبل غوندې راته غږېږي، عمل دې نشته.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیال ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کشرانو په جرګې پسې مشرانو جرګې هم بوتلي جنګ پیل کړ. پخوا به کشرانو له مشرانو زده کول، خو اوس یې مشران له کشرانو زده کوي. مقصد چې جنګ سوړ نه شي، که هغه بوتلي جنګونه وي، که د توپکو سیاسي جنګونه وي، او که استخباراتي جنګونه. د پولې پټي جنګونه تر جرګو رسېدل، او د غولکو تر توپونو او کلاشینکوفونو. څوک په یو څه جنګ کوي او څوک په بل څه، لکه وزیرانه چې په څوکۍ کوي او وکیلانه په امتیاز غوښتلو. او بیا د وزیر د استهزا په ورځ وزیر او وکیل ښه سره ووهي، لکه چې پرته له جنګه ګزاره ګرانه ده. د خپرونې په پیل کې مو بازار ته بیایو او د بازار له حاله مو خبروو. زموږ خبریال ورختا صاحب په بازار کې دی.
ورختا صاحب اوری؟
اورم. څه دی ویل؟
موقعیت دی چیرته دی او څه خبرې دي؟
موقعیت مې په 35 ناحیه کې دی، او مهمې خبرې داری چې دلته هم خلک ښه په غوسه دي، خو ظاهرا غوسه نه ښکاري او ټول په خپلو کارونو اخته دي. هغه د یو تن د ترکارۍ کراچۍ ته ودرېد او رومیان اخلي، دغه بل تن قصابۍ ته ننووت او دغه دی له قصابۍ نه یو تن راووت. خو داسې ښکاري چې له ځان سره کنزل کوي، لکه چې غوښه یې خرابه ورکړې ده. زه به پوښتنه ترې وکړم چې په څه په غوسه دی. ورور وبخې، ځان دې راوپېژنئ.
توبه توبه توبه، اعصاب را خراب کړل. وروره څه وایې؟ خبره دې کوه. خبره
ولې په غوسه یې؟
څنګه په غوسه نه شم؟ یوه کیلو غوښې کې له نیم کیلو زیات هډوکي راکړل، دا خو ما ولیدل. او چې څومره نور شیان به بیا په کور کې ګورم، هغه خو لا پاتې دي.
په کور کې به څه وګورې؟
خو چې په کور کې دا پاکټ خلاص کې او غوښه راوباسې، نو بیا یې دومره څوړونه او جبرغې درته پکې را تاو کړي وي چې له غوښې به دې زړه تور کړي.
خو چې داسې دم بیې اخله، د غوښې خوړلو تېر شه.
تم عجیبې خبرې کوې. که یې مونږ ونه خورو نو مېلمه ته خو به یې راوړو که نه؟
څه د حل لاره هم لري او که
نه؟ زړه په ښکنځلو سړو، بله د حل لاره نه وینو.
خوږو اورېدونکو، هغه د یو بل تن رومي بانجان بیرته په کراچۍ ور خالي کړل، په غوسه دې خواته را روان دی. پوښتنه به ترې وکړو چې ولې بانجان رومي بیرته پرېښودل. ورور وبخه، ځان دې راوپېژنئ.
خادم خان یمه، د مفلسانو د کوڅې اوسېدونکی.
نو خادم خانه، رومي بانجان دې ولې بیرته پرېښودل او دغه غوسه ولې؟
ته وګوره دې بې انصافه خلکو ته، څو دانې جوړ او پاخه رومیان دې خواته ایښي دي، او اخیستونکو ته د ډېرې له شا د ښو بانجانو په بیه دا ورکوي.
نو د ډېرې مخ او شا څه کوې؟ مقصد رومیان دې خو درکوي.
لیونی کېږه مه، د ډېرې شاته یې ټول خام او راسته او خراب ایښي دي. د ډېرې د مخې د څو ښو رومیانو په بیه ټول دغه خراب درته لي. او ساده،
نو د دغې بې انصافۍ د مخنیوي لاره څه ده؟
هیڅ لاره نه لري. اخیستونکی څو کنځاوې وکړي او لاړ شي، نور به څه وکړي؟ او ماما،
ولې شاروالۍ نشي اصلاح کولی؟
نه کنه، کراچي والا او شاروالۍ اصلاح کړې ده.
پوه نه شوم.
خو شاروالۍ والا ته پیسې ورکوي او په ارامه زړه دغې ارام خورۍ ته ناست وي.
نو اخره به یې څه وي؟
دا اخیستونکي کنځاوې او بد رد.
ګرانو اورېدونکو، هغه د یوې مېرمنې له هماغې کراچۍ نه رومیان هم واخیستل، او رومیان والا ته دعاګانې هم کوي. زه پوښتنه ترې کوم چې دا ولې؟ عادي وبخه، زه د ګوړې اچار خبریال یم. څنګه داسې خوشحاله او دعاګانې کوي؟
زویه، دغه لاسونه خو مې وینې چې دواړه بند دي او سودا ده پکې.
او وینم یې عادي.
نو رومیان والا ته دې خدای خیر ورکړي، په خپله یې په پاکټ کې رومیان راته واچول او را یې کړه. ډېر ښه سړی و.
چې خراب یې نه وي اچولی درته پکې
کور کې به یې وګورم چې خراب اچولی به شی شرایو به ورته وکړم
د نن ورځې د بازار رپورټ هم دومره و سبا ته به په تورو بانجانو او درملتونونو غږېږو د خدای په امان هلو اورې
هو اورم ای
رپورټ هم دومره و
او بکه چې د تخنیکي ستونزې له امله دې رپورټ نشر نه شو
پروا یې مه کوه ورځ خو مو تېره شوه
واده کول هم د کوی قاف تر غره اوختلو کم نه دی د همدغه سې واده لندن ته مو بیایو چې خبر شي د لور پلار څه څه غواړي
خانو څنګه سو خو هم سو کنه
او لتا سينه خه خلق به څوک وي
نو چې داسې د سر به یې معلوم کو وای جنګ شودیار سره شودیار بیا به د واده په وخت نه سره خفه کیږو او بل به موږه مو وینو چې بار مو پورته کولای سو که نه
مه وارخطا کیږه داسې بار نه در باندې ږدم چې پورته یې نشي کړی او
خیر یوسې ښه نو ووایه چې څه شی غواړې
تر تا مې جار کې ولور نه درڅخه اخلم
سترګې دې جار
نو چې ولور نه اخلم له دواړو خواو به خلتي پتاوي یعنی کوم شیان چې موږ ناوې ته اخلو هغه به هم ته ورته اخلې
واده خو به په کور کې کوو
نه نه او سړیه دا ولور مې د څه لپاره درته پرېښوده خو د هوټل لپاره مې وانخیسته واده به په هوټل کې کوو او په ډېر لوکس هوټل کې به یې کوو له دې نشم تېرېدلی
دا سمه ده په هوټل کې به یې وکړو
او کوژده د نیکروز شپه واده درېیمه او اومه به ټول په هوټل کې وي او د همدې لپاره مې هغه دې ولور درڅخه نه اخېسته او نه یې اخلمه بیخي د خاطر جمع لره زه خپله د هوټل شوقي نه یمه خو لور می وای چې دا هر څه به په هوټل کې کیږي ځکه چې هم صنفیانې مې بیا پیغور را نه کي
ولا خو څه درته ووایمه دا ډېر غټ مصرف نه ده
پرېږده سړیا دا ولور پیسې دي دا ټول مصرفونه پورته کوي
ولور دې ایله د کوژدې مصرف پورته کي
دا څه وایمه وروره اعصاب مرا خرابوه لس لکه افغانۍ ولور مې درڅخه اخېسته په لسو لکو دغه ټول کارونه کیږي
ښه په دې مې پوه کړې سې نور څه غواړې نور
نور نو تاته دې وویل سې طلا د تا خپل کار دی ځکه چې هر څومره ډېره واخلې بېرته دې خپل کور ته درځي خو معمول دا دی چې یو سیټ د غاړې هار یو سیټ بنګړي یو سیټ ګوتې او څه نور شیان دي لکه پایزیبونه او نور شیان چې ماته اوس د هغه نومونه نه راځي او نه دي معلوم
دا شکر نه دي در معلوم
او د اخیستلو پر وخت به دي انګور در سره لاړه سي هغې ته ټول معلوم دي او خوښ به یې کي پر تلا سربېره جامې بوټونه او څپلۍ دي چې هغه هم د ښځو کار دی چې څومره یې خوښول هغوی به یې خوښوي نو ته خو پوهېږې چې د نارینهو سر نه پرې خلاصېږي همداسې ده که نه ده
سترګې د جار سره
خو جامې به جوړه له لسو زرو افغانیو کمی نه وي او پر جامو سربېره به درې دانې اول نمبر ایراتی چادری گانی دری دانی اول نمبر عربی اجابونه او دری سلور جوڑا لکسی دریشی گانی هم اخلی
و پا دیمی پوکا چی پا دا چادری گانو اجابونو او دریشی گانو چه که یه داده چه لپارا باید واخلو
کلی چی تیری ساجان اینگور دی یاد اوما لخارا کلی تا زی نو چادری باید واخوندی ځکه حالات خراب دي خدای مکه له کومې بدې پیښې سره مخامخ نیسي او بیا به خلک خبرې نه درپسې کوي چې انجینیر له ښار سره عصري سو او بدلون یې موندلی دی داسې ده که نه
هو همداسې ده ځه په مخ نور
نور نو اینګور دي چې له کوره بازار ته د سودا لپاره وځي مجبوره ده چه عربی جبوا هندی زکه چه یو خوبه چوک پیجنی نه او بل بده کچه با لکانو لشرم خوندیوی او چه کل دفتر یا کم رسمی با فلت زی نو درشی با خوندی او؟
یارا دوم را درون بار کل پورتا که ولیسو تا دازی وکه ده او چه شیان پکی را کم که
دا سوا ایورو را تا گمان کهوی چه من پختنه نده کری زوی دی پا طول کچه که پا ماوین مشور دی ماوین سوارو که سرای خونه دی
سعیده چه ماوین دی خو
گوره ورو را مونگم ده دی وطن خلکیو سلا با هر میر اغلی خدیر ماوینان مولی دلی دی هر یو تا داسی واده کول داسی نخ کاری لکه یو که پا نسوا چه خلیتی یا چی
گوره دی تا خبر سامه ده خوز ما زوی چی دل اغو ماوینانو چخه نده دخوارکی دیره کم تنخواه ده
تنو چوه ها چی دا طول چارواکی یوازی تنخواه تا ناستی
خود ما زوی نرشوت اخستلیسی او نام کم بل اختلاس مختلاس کولیسی
یو هم نوایی چی رشوت اخلم او یام اختلاس کوم خواهاغ دی میلیاردران دی میلیاردران آنچه پا سلگونه نو کسانی پا دسترخان بیلو نراشون ده ما و ده تا قدر مصرفه ده آسونه دی ده آسونه و ده موترونه از پیانو خواه پریده کنه
گوره تر اختیاوه خدا ده ما زوی چه ده آغاسی ماوین نده او سره سر خلاص که
نو چه دول ماوین دی ها؟
ده ما زوی پا یو دفتر که ده سراشپز ماوین ده سراشپز
نو بیا دی اسی پا مون دقه دو واده خیال پلو نو وحل ها؟
دقه اخبروانه ننگیر ناشنا برابره کرده و او برخه خستون کیو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره امینی او زمسکا احساس کله مو سره لیکي نسي نو د پوسټ باکسونو شميره مو دادي کابل 14 یو بیا خوست یو کندوز یو کندهار 22 او جلال آباد 3